مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار د غرمې 12 بجې او د په کابل کې د سهار 12 بجې دی. په دې خبري سات کې زه پامیر ساحل در سره یم او په دې خبري سات کې تاسو واورئ چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر یو ځل بیا ویلي دي چې بلوچستان له پاکستان د بیلیدلو سازش روان دی. همدارس د افغانستان په میدان وردګو کې د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. نور خبرونه او رپورټونه هم لرو خو د خبري بولټن لپاره ورزو اسرار العالم مومند.
لومبه د مهم خبرونو لندیز. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی د بلوچستان صوبې له هواده د بلولو سازش روان دی. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو او د ایساب سرتیرو ترمنځ د ډزو بدلون شوی او په شام کې په حلب ښار د کنټرول لپاره د حکومتي فوجانو او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی د بلوچستان صوبې له هواده د بلولو سازش روان دی. په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال رحمان ملک ویلی د بلوچستان ټول مرور او خفه خلک په خلا کول غواړو.
ګلې جن کن کے جائز ہیں وہ بالکل دور کریں گے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ
نوموړی باید بلوچستان چې کومي جایز غلی دی هغه بل ریکول شي خو د دې بحث کله دا مطلب نوی چې دوخمن زمنګ لپاره چال جوړ کړي زمنګ پوز او ایجنسی بدنامول غوړي او موږ د هغوی په دغه چال کې راګیر شو. هر چا ته معلومه ده چې د ډیر وخت رهیسې د بلوچستان د ماتولو هڅه کیږي. تریمان ملک دا خبرې روسل دی مخته راغلی دی چې د بلوچ نېشنل پارټي مشر اختر منګل ویلی دی چې د بلوچستان مسلې په بخنو نه حل کیږي. پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې اختر منګل ویلې کوم خلک چې په بلوچستانو ظلمونه کوي هغوی ته کچري په دغه کار پښیمانی شوی وي نو تر اوسه به د بلوچستانو د وجلو لړۍ ودرېدلې وي. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو او ایساب سرتیرو ترمنځ تاوتریخوالی راغلی و چې وروسته دواړو غاړو پر یو بل د وسلو ډزې هم کړي. چارواکي وایي په پیخه کې له دواړو غاړو 15 کسان وژل شوي دي. د میدان وردګ د والي ویاند شاهد الله شاهد د پیخه پړه مشالې دوته صدا سویل
سرابادو له سوالې د سیسي په سیمه کې د ملي اردو ځواکونو او ایساب ځواکونو ترمنځ کوم څه تفاهم شوی دی او د څه تفاهم په نتیجه کې دواړو ترمنځ ډزې شوي دي.
بلخوا ناټو وایي چې دوی یو پوځي او یو ملکی کارکونکي د یو افغان سرتیري لخوا په مشکوک خبرت کې وژل شوی. د رټرز خبري جانس لمخې نړیوال سوله ساتي ځواک ویلي د افغانستان په مشرق کې رمخته شوی پیخه کې افغان سرتیرو ته هم مرجوبله اوریدلې ده خو نور وضاحت یې نه دی ورکړی. یوازې سږ کال د افغان سرتیرو لخوا په بریدونو کې د ناټو 250 سرتیري وژل شوي دي. په بلوچستان کې د خوزدار پریس کلب جنرال سیکرټري او د پاکستان د یو شخصي ټي وي چینل خبريال له څرګنده وسلوالو په ډزو وجل دي. په سیمه کې زموږ د خبريال مخې د شخصي ټي وي اي ار واي خبريال عبدالحق بلوچ پرون مخام په چاکر خان لاره له پریس کلب اکور ته روان و چې وسلوالو پرې ډزو کړی. نوموړي د یو ځایي ورسپانې لپاره همکار کبو. د عبدالحق خپل خپلوانو ویلي دي دوی له چا سره دښمني نشته. په بلوچستان کې د 2003 کال هیڅ تر دې دمه 14 خبريالان وژل شوي دي. یا د صوبا په نړۍ کې د خبريالانو لپاره په لسم نمبر خطرناک ګرځول شوی. د پاکستان قبایلي سیمې خبر په باړي کې د وسلوالو په مرکز کې چاودنه شوې ده چې پکې یو وسلوال وژل شوی دی. لسمي د مشالېډو خبريال وایي پیښه بیګا شپه د باړي په کاخېلو کې شوې ده. د امریکا په ګوانتانامو جیل کې بند له غربي نړۍ سره تعلق لرونکي اخیری قیدی عمر خیزر د کینیډا یو جیل ته منتقل کړی شوی. عمر خیزر د 15 کلونو په عمر کې په 2002 کال کې په افغانستان کې نیول شوی وو. په 2010 کال کې هغه په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي د وجلو او د ترګري پورې اړه لرونکي نور جرمونه منلي وو او د 40 کالو د کې سزا ورته اورول شوی وو. شپږ ویشت کلن خیزر به اوس باقی پاتې د قید موده د کینیډا په یو جیل کې تیروي. د رپورټونو له مخې په داسې حال کې چې په شام کې په حلب ښار د کنټرول لپاره د حکومتي پوځیانو او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د حلب ښار د پخوانو وختونو په یو بازار کې اور لګېدلی. په انټرنیټ باندې خپره شوې یو ویډیو کې ښودل شوی چې په دوکانونو اور لګېدلی. د بشري حقونو کارکوونکي وایي د منځني ختیځ یو د زړو بازارونو څخه مهم پخوانی د 200 دکانونو بازار په مکمل توګه سوځیدل دي. د ملګرو ملتونو د ساينس او کلچر ادارې یونیسکو د حلب خار دغه جوړ بازار چې نړیوال کلتوري میراث یې ګرځولې دغه پیخه د خپګان وړ ګرځولې. د ریپورتونو لمخې ښکاري داسې چې دغه ور د ډزو له وجې د جمعې په ورځ لګېدلې وو. ایران وروسته تر دې په امریکا نیوکه کړې چې واشنگټن د ایران جلا وطنه ډله مجاهدین خلق د بهرنو ترګرو ډلو د لیست څخه وستلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دغه ګام له قانوني او نړیوال ذمواریو څخه سرغړونه بللې او ویلي دي چې دا د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کولی شي. د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې زیاتوي چې د ورته ګام له کبله د مجاهدین خلق لخوا په تیر وختونو کې اوس او پراتلونکي کې ممکنه د ترګر بریدونو ذمواري به په امریکا راځي. مجاهدین خلق ډله د ایران د موجوده رژیم مخالفه ده. دې ډلې د ایران او عراق د جګړې پر مهال د صدام حسین د رژیم ملاتړ کاوه. او اخیری خبر د کرکټ په سریلانکا کې روان د ټي 20 نړیوال کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده. میچ به په ځایي وخت 9:30 بجې شروع کیږي. په پیښور کې د مشالډو خبریال وایي چې د میچ کتلو لپاره ځای پر ځای لوی لوی سکرینونه اهم په خار کې لګول شوي دي. د پاکستان تیز بالر عمر ګول ویلي دي چې د هندوستان خلاف تل پر دوی فشار وي. خو د نوموړي په خبره د هند په لوبډله هم دباو دی. همدارنګه د شل ورځې نړیوال کرکټ کپ په لړ کې دویمه مقابله د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
د مشال خبرونه مو اوریدل. اسرار العالم مومند ویاند وو او په خبرونو کې تاسو واورئ چې نن د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ یو مهمه لوبه ترسره کیږي. د پاکستان کورونا چارو وزیر رحمان ملک یو ځل بیا ویلي چې د بلوچستان له هیواده بیلولو سازش روان دی.
کیا کس کو پتا نہیں بلوچستان کو توڑنے کی کب سے کوشش کی جا رہی ہے؟ کس کو پتا نہیں کہ جو فتح میں ہمارے ساتھ ہو رہا کون کرا رہا ہے؟
د افغانستان په میدان وردګو کې د ملي اردو او نړیوال ځواکونو ترمنځ پنخته کې 15 کسان وژل شوې دي.
د ملي اردو ځواکونو او شاو ځواکونو ترمنځ کوم څه تفاهم شوی دی او د څه تفاهم په نتیجه کې دوه ترمنځ دلی شي.
په بلوچستان کې نامعلوم وسلوالو خبریال وژلی دی او د پیښور اوسیدونکي وایي د سړک غاړو ته د ګاډو درېدو له کبله دوی له ستونزو مخامخ دي.
موږ ته پیښور یونیورسټي روډ باندې د پرایویټ سکولونو ګاډي چې څومره دولیر دي دا موږ ته د چټۍ په وخت کې اول حال ډېر تکلیف وي.
کسان ګاډي ولاړې دي ډېر زیات دی روډ باندې.
دا او نور رپورټونه پر روان خبري سات کې اوریدای شي له مشال راډیو سره اوسه. د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک یو ځل بیا ویلي چې د بلوچستان له هیواده بیلولو سازش روان دی. همداراز په قبایلي سیمو کې چې کوم وسلوال فعال دي او اورپکیتوب روان دي د دې په اړه هم رحمان ملک ویلي چې دا هم سازش دی. او دا ویلي دي چې د بلوچستان د خلکو ګیله به ختموي، دا مسلې به ورته هواروي، خو په دغه بلوچستان په مسلې کې د پوځ بدنامولو اړتیا نشته. د مشال راډیو خبریال احمد الله علی اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی معلومات را تر کوي. احمد الله، رحمان ملک دغه خبرې په کم تناظر کې کړې دي؟
امیر، 13 ورځې د کلا اختر منګل صاحب د عمران خان سره ملاقات وروسته کومه خبری غونډه ته وینا کې الزامات کومه خبری اترې کړې وي. د اغه وروسته نن رحمان ملک صاحب چې کومو اغه مطبوعاتو سره خبرو کې دا ویل چې د بلوچستان چې کومه ګیلې دي اغه ټول جایز دي او زمونږ کوشش هم ده چې موږ د دې ګیلې ختم کړو. خو دا مطلب نه دی چې ځنې ملک دښمن عناصر چې کوم دي اغه زمونږ په استخباراتي ادارو او زمونږ فوج بدنامولو کوشش کوي او موږ دغه خلکو په خبرو کې راشو او موږ لکه دا هر څه رښتیا وګڼو. رحمان ملک دا ویلا چې د ملک د قیادت یا مشورولۍ همدا کار وی چې هغه خپل اولس ته حقیقت وخی او موږ اولس ته دا هم معلومه ده چې بلوچستان کې څوک لاس وهنه کوي. دغه شان په قبایلی سیمو کې چې کوم حالات خراب دي په هغه کې لکه څوک لاس وهنه کوي نو دینه زمونږ اولس هم په خطوګه خبر دی. بل هغه دا ویلا چې اختر منګل صاحب کوم اسلام آباد ته راغلی نو موږ ته هرکلی وي او هغه چې کومې خبرې هم کوي نو موږ له په غوسه کې جواب نه ورکو. خو ولې دا هم حقیقت دی او ما سره دا ثبوتونه هم شته په بلوچستان کې د غیر ملکی قوتونو لاس وهنه. نو که اختر منګل سبو زه وتا غټول ثبوتونه هم ورکولې شم او موږ د پارتي هم دا چې کوم د مشورولې هم دا خدغه دي چې نه صرف دا خفه چې کوم بلوچستان دي چې دا واپس خپل ملک راوغور بلکې د چې کوم ګلی دي دا هم ختم کو.
خو احمد الله رحمان ملک د تیر په څیر هیڅ کله هم د چې کله هم د بلوچستان خبره کړې ده د تیر په څیر دا ظلم د کمې ډلې د کمې استخباراتي ادارې د کم هیواد هیڅ انو میوانه خسته د بلوچستان او د قبایلی سیمو په تناظر کې
نہ بالکل لکه اختر منگل سے هم دا خبره کړو اغیم په اشارو کې ویلو چې په ځنی قوتونه چې کوم دی لکه اغی د پاکستان استخباراتي ادارو طرف ته اشاره کړو خو ول رحمان ملک سے داسې هیڅ قسمه دغه ونه کوي اغیم لکه نور که مخ کې په شان ته اوس ویل چې بار ملکی قوتونه تر اوسه پورې دا معلوم نشو چې آیا دا بار ملکی قوتونو طرف ته د کوم ملکونو طرف ته دی اشاره ده آیا هند یا دی افغانستان یا دی خدا سے رحمان ملک سے هم څخکاره خبرونه کړو خو اغی ول چې بار ملکی قوتونه چې کوم دی اغه لګیا دی په دې کې لاس وهنه کوي د دې منځ سره ثبوتونه هم شته او ما په سنټ کې کوم خطاب کړو هغه زه یو فوټو کاپی چې دا هغه هم اختر منگل صاحب ته ورکول شم او د دې چې کوم نور لکه دغه دي معلومات دی هغه ټول سره شریکول شم او په دې حالات خرابولو کې بهر ملکی قوتونه ملوث دي.
سمه ده، ډیر مننه احمد الله چې موږ ته تفصیل را ته راکړ په دغه خبرونه کې. تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. دویم رپورت ته ورزو. د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د ملي اردو او نړیوالو سلساتو ځواکونو د سرتیرو ترمنځ تاوتریخوالی راغلی او پر یو بلې ډزې کړي دي چې پکې 15 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دا پیښه د غلط فهمۍ په نتیجه کې رامنځته شوې ده. ایساف وایي د افغان ملي اردو سرتیري لخوا په یوه مشکوک برید کې د دوی یو پوځي او یو ملکی کارکوونکی وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د سید شاه سقیم په رپورت کې اورو.
چارواکي وایي تیر ماښام د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو او ایساف سرتیرو ترمنځ خبره اوښتي چې وروسته دواړو غاړو یو پر بل د ټوپکو خولې وراړولې دي. تر اوسه پورې په دغه پیښه کې د ملي اردو درې او د ایساف دوه سرتیرو ژوند له لاسه ورکړی دی. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې پیښه د سید آباد په سیسي سیمه کې شوې ده. دی وایي تر اوسه دا نه ده معلومه چې ولې د دواړو غاړو ترمنځ خبره اوښتې ده او نه هم په دې څوک پوهیږي چې څو تنه به پکې وژل شوي وي.
سید آباد ولسوالۍ د سیسي په سیمه کې دلته د ملي اردو ځواکونو او ایساف ځواکونو ترمنځ کوم سوء تفاهم شوی دی او د سوء تفاهم په نتیجه کې دواړو ترمنځ ډزې شوي دي او پلاکارې هم رامنځته کړي دي. د دې په اړه چې ډزو د سوء تفاهم انګېزه او څه رقم وخت به رقم د رسید طرفات څوک ته نه اوښتي. د دې په اړه مې تر اوسه
خود میدان وردګو یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې بهرني او کورني سرتیر د پیښې په ځای کې ولاړ وو چې له کومې خوا د وسلوالو راتوغول شوی توغنده یې په خوا کې ولګېد. سرچینه وایي وروسته بهرنیو سرتیرو پر ملي اردو ډزې وکړې او دغسې د دواړو غاړو ترمنځ نښته وشوه. د سرچینې په خبره په پیښه کې د ملي اردو درې تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي او د ایساف سرتیرو لخوا بیا دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. بلخوا بیا ایساف سرتیرو په ور لیږل شوي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د خپل منځي نښتې له امله د ایساف یو سرتیری او یو بل بهرنی قراردادي وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ملي اردو سرتیرو ته هم ځان زیان اوښتی دی خو کره شمېره یې نه ده په ډاګه شوې. د سرچینې په خبره د پیښې په اړه د ایساف او ملي اردو دواړو له لورې پلټنې روانې دي. تر دې وړاندې به د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو د ملي اردو هغه سرتیری د ځان ملګري بلل چا چې به پر بهرنیو سرتیرو د ټوپک خوله ورسمه کړه خو د تیرې شپې د پیښې په اړه یې لا تر اوسه څه نه دي ویلي.
د پاکستان په بلوچستان کې نامعلوم وسلوالو یو خبریال وژلی دی. دا خبریال په خوزدار کې وژل شوی دی او د ده په اړه باندې نور معلومات چې دی هغه د خپل خبریال خدای نور ناصر ناخلو. خدای نور، آیا د دغه پیښې پړه چا په غاړه اخیستې ده تر اوسه پورې او آیا د دغه خبریال د وژنې په غبرګون کې څه اقدامات، څه مظاهره یا څه احتجاج وغیره هم شوی دی کنه؟
مننه پامیر. د عبدالحق بلوچ ته وژلې مسؤلیت لا هم چا قبول کړ نه تر اوسه پورې. البته لکه مخکې چې ما ویل په مخکې خبرونو کې د بلوچستان وینا جنرالست لخوا او همدغسې د بلوچستان پریس کلب اسوسیشن لخوا د دوی د اتحادیې لخوا د شلو ورځو له لیرې اعلان شوی دی او همدغسې ویل کېږي چې کېدای شي د خبریالانو لخوا دلته لاریون یا احتجاج هم پیل شي. د عبدالحق بلوچ د لخوزار سیمې سره د پاکستان د یو شخصي تلویزیون اردو ژبې تلویزیون ای آر وای سره کار کاوه او د همیاد ښار کې د پریس کلب یا د مطبوعاتي کلب جنرال سیکرټر هم و چې د شپې هغه مهال د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې ووژل شو چې له پریس کلب څخه د خپل کور پر خوا رهي وو او د پولیسو په وینا د پاکستان په وخت 9:30 اته بجې باندې په دغه ډزې وشوې او تر ډزو وروسته کله چې دی روغتون ته وړل کېده په لار کې څا ورکړه. عبدالحق بلوچ د وژنې بلې
وو تاسو وایي
مننه د عبدالحق بلوچ د وژلو مسؤلیت در بیا وایم چې دا هم چا په غرمې اساسي خپلبت د ذکر وکم چې څوره دی وړاندې د وسلواله د لخوا دوی ته د خوځار سیمې خبردارانو ته اختار ورکړل شوی و چې دوی به د دې سیمې خبردارانو په نقشه کړي خو لا هم تر اوسه پورې نه هم مشال راډیو ته او نه هم کوم بلې رسنۍ ته
صحیح او خدای نور دلته په بلوچستان په نړیواله توګه باندې د خبریالانو لپاره یو نامحفوظ ځای ګڼل کیږي او په نړیواله توګه باندې لسم نمبر ځای دی چې په اولو لسو ځایونو کې راځي چې دلته ډیر خبریالان وژل کیږي په دغه صوبه کې په دغه سیمه کې ډیر خبریالان وژل شوی دي د دغه پخوانی مسولیتونه چا په غاړه اخیستي دي شک په چا باندې څرګندېږي په پراخه توګه باندې
د ډیرو کمو خبریالانو د وژلو مسؤلیت بلوڅ بیتون غشتونکو وسلوالو ډلو قبل کړی دی هغه ویل چې دا موږ
خدای نور لو خدای نور سره زموږ رابطه قطع شو په دغه وړو کې اعلان کې به تاسو واوري چې نن یعنی د خالی په ورځ باندې تاسو کمې خبرونه اوریدای شي نو خدای نور سره چې موږ خبرې کولې نو هغه راته د عبدالحق بلوڅ د خبريال په خوځدار کې د دې د وژنې په اړه معلومات راکول د غ اعلان کې تاسو واوري چې نن موږ کمې خبرونه لرو تر هغه وروسته بیا راپورته ترسو
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
پپاو کم یو لسو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم دوو بجو
راشا درشا
په اوه منټه د پاسا دوو بجو
د مشال مرکا
په اتویشت منټه کم سلورو بجو
پښتانه پنړې کې
په اتویشت منټه کم پینزو بجو
زړې سندرې
پپاو کم پینزو بجو
ازبکستان خبرداري ورکړې ده چې تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې جدي ستونزې پیدا کېدای شي ټاکل شوی چې د 2014 زیږیز کال تر پایه بهرني جنگي پوځیان له افغانستانه ووځي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته وړاندیز وکړ چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانستان د ستونزې هواري لپاره د تماس یا د اړیکې یو ډله جوړ شي په دې اړه تفصیل اجملند راکوي
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزینو په دې هیواد کې جدي ستونزې راپورته کېدلی شي عبدالعزیز کاملوف وویل وسته روښانه شوې چې د بهرنیو سرتیرو تل وتلو وروسته به په افغانستان کې سیالي ډلې او د دوی شاوخوا قوتونه په خپلو کې ښکیل شي نوموړي زیاته کړه
دی
وای د 2014 میلادي کال په پای کې چې د حساب سوکونه افغانستان څخه کم شي او د دې هیواد د امنیت د ساتنې چارې نو جوړ شو افغان امنیت ځواکونه ته وسپارل شي نو ممکنه ده چې جدي ستونزې په دې هیواد کې رابرسېره شي نن دارو خانه ده چې د پیښو دا ډول پرمختګ به په افغانستان کې د سیالو ډلو او د دوی د شاوخوا قوتونو ترمنځ د خپلتیا سبب شي سختدریزي او بنسټپالنه به وده وکړي او د نشه یي موادو قاچاق به هم زیات شي چې په ټوله سیمه کې به ستونزې پیدا کړي
in the whole region.
خغلی کاملوف وړاندیز وکړ چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره د تماس وډله جوړ شي کاملوف وايي په دې څرګند وصیت کې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره تر ټولو د منلو وړ لار ده چې د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې د تماس وډله جوړ شي چې په کې به د امریکا د متحده ایالاتونو ناتو او روسیې په شمول د افغانستان ګوندي هیوادونه شامل وي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کاملوف ویل د دې ډلې د جوړیدو هدف به دا وي چې په افغانستان کې به د خپلو خواو ترمنځ جوړ جاړی راولي سو یو داسې ائتلافي حکومت جوړ کړي چې په پوځي او سیاسي جوړښت کې به د دې هیواد بیلابل قومونه او مذهبي ډلې برخه ولري
دا جملند رپورت ما ورید بل موضوع هم افغانستان سره تړلې ده د افغانستان ملي ائتلاف چې د حکومت لوی اپوزیشن ډله ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاري او د سند له لاسلیک سره مخالفت څرګند کړی دی د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو 13 ونې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاري او د تړون پر کولو سلا خوډلې و په دې اړه د سالم احمد صالح رپورت ورو
د افغانستان ملي ائتلاف وی له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک کیدل افغانانو ته کومه ګټه نه رسوي د حکومت دغه اپوزیشن وی د دې سند تر لاسلیک مخکې باید پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل سیاست بدل کړي د ملي ائتلاف ویان سید حسین فاضل سنگچرکی
پاکستان باید صداقت خود در مبارزه با
دی وی پاکستان باید د تروریسم په وړاندې په مبارزه کې خپل صداقت څرګند کړي، په خپل خاوره کې د تروریستانو پناه ځایونه وتړي، هغه افراطي ډلې افغانستان ته وسپاري چې له هغه ځایه پر افغانستان برید کوي او امن ګډوډوي. په داسې حال کې دواړه هیوادونه کولی سي په ټولو برخو کې غوره همکاري ولري. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو تیره اونۍ په نیویارک کې په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر سر توافق وکړ چې له 15 میاشتو زیات موده کېږي د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي بریدونه روان دي او دې مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. ټاکل شوی د دې سند مسوده د 2013 میلادي کال تر پایه پورې نهایي سي. د شمې پر ورځ د ولسي جرګې ځینو استازو هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک سره خپل مخالفت څرګند کړ. هڅه مو وکړه په دې باب د جمهور ریاست نظر هم ولرو، خو د دوی په پیدا کولو بریالي نه شولو.
د سالم احمد صالح رپورټ کې مو واورېدل چې څنګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د او ستراتیژیکو همکاریو د تړون لاسلیک کولو په موضوع باندې په افغانستان کې اپوزیشن ډله او د ولسی جرګې ځنې غړي مخالفت خي. یو شمیر سیاسي کتونکي هم وایي چې په افغانستان پاکستان مخکې لدی چې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي، بد په خپل منځو کې د تیرو کلونو راهیسې پاتې ستونزې هوارې کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې پاکستان له ترهګرۍ سره په مبارزه کې له دوه مخیزه سیاست کار اخلي او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، پر سند خبرې کول له وخته مخکې دي. په دې اړه له کابل د زبیر ژمن رپورټ اورو.
افغانستان په تیر یو کال کې د هند او امریکا په ګډون له یو شمیر هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو سندونه د هغو همکاریو او دوستۍ پر بنیاد کړي چې په تیرو لس کلونو کې له افغانستان سره لرل، خو په تیرو څو کلونو کې د پاکستان په اړه له دې برعکس فکر شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپو جاوید کوهستاني وویل د دې سند خبره په داس حال کې کیږي چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې د په وینا د افغانستان د ناامنه کولو هڅې کړې دي.
مو اول باید از رابطې مو با پاکستان یک تعریف داشته.
دی وایي مونږ باید لمړی له پاکستان سره د خپلو اړیکو یو تعریف ولرو، خصوصا په درې څلورو وروستیو لسیزو کې چې پاکستان تل د خصومت له دروازې څخه رامخته شوی دی. زما په نظر لمړی باید باور رامنځته شي، داسې کانفرنسونه جوړ شي چې وکړای شي اعتماد رامنځته کړي. له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند له مسالې سره جوخت له دغه هیواد سره د ډیورن د کرښې موضوع هم راپورته کیدای شي، خو ښاغلی کوهستاني وایي د ډیورن مسله داسې نه ده چې افغان حکومت یې په دارنګ سردونو حل کړي، بلکې افغان حکومت په دې اړه هر پریکړه باید د افغانستان د خلکو د ټول پوښتنې له لارې وکړي. له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون مسله په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې راپورته شوه. په دې غونډه کې توافق وشو چې د دې تړون مسوده باید د 2013 کال تر پایه بشپړه شي. د کابل د حقوقو د پونځي استاد ودیر صفای وایي افغانستان باید په دغه سند کې له نورو مسایلو سربیره په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو داړو د لمنځه تلو او تر کراچۍ بندر پورې افغانستان ته د ترانزیتي لارې د ورکولو مسله مطرح کړي. دوی وایي پاکستان باید زموږ په وړاندې د ترانزیت لاره هیڅکله ونه تړي. همدارز له افغانستان او هلته له افغان کډوالو سره ښه روابط ولري، ښه ګاونډیتوب، د یو بل درناوی کول، د یو بل د ملي ګټو درناوی، دا باید مراعات کړي. ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په نږدې راتلونکي کې د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه مذاکرات وکړي. افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو سند تر ټولو اول د پاکستان له سیال هیواد هند سره لاسلیک کړ.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر کې یو سیمه لوی شلمانومیږي چې د لوړګي تحصیل برخه ده. د دې سیمه اوسیدونکو وایي د ژوند بنیادی اسانتیاو نه لري. د خلک وایي نه سړک لري، نه روغتون او نه هم برښنا. د دوی په خبره خوندځي لري، خو پکې استادان نشته. نور تفصيل د خپل خبريال پر پټ کې ورو.
لو شلمان افغان پولیس سره نږدې د خیبر جنسی لري پرته سیمه ده چې د لوړګي تحصیل تر تنظیم لاندې ده او یو پولی د مومند قبایلی سیمې سره هم لګیدلې ده. د لو شلمان د خلکو په وینا آبادی اوس خوښه سلويختو زرو نفوسو ته رسیدلې ده، خو د ژوند بنیادی اسانتیاوي نه لري. د لو شلمان خلک وای چې دا د ترکین وروستو پاتې سیمه ده. دوی وای چې صحت، تعلیم، بجلی، اوبو، سرکونه سړکونو او د موبایل فون اسانتیاو نه بې برخې دي او دلته د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې حق لباندې د لوی شلمان یو مشر شانولی مشال ریډیو ته وایي،
نو موږ ته خو ټولې مسالې دي، ګوره بجلی زموږ نشته ده، سرک زموږ خرابه دی، اسپتال زموږ نشته دی، اوس اسکولونه نشته، خو استادان پکې نشته، نو داسې ډېرې زیاتې مسالې دي. اوس موږ چې کوم دی لکه چا سره رابطه نشو کولی، کمیونیکیشن زموږ نشته دی، یو ایکسچینج هغه هم چې کوم دی لکه هر وخت بند دی، ټیلیفون په ځای باندې موږ ته د یو ټاور ضرورت دی، د موبایل شیاری وی خو چې خاص موږ ته یو ټاور ولګي چې موږ بار دغه سره رابطه کیږي. په دې الکترونیک دور کې موږ چې کوم دی لکه ډېر زیات روسته پاتې.
او د یادې سیمې یو بل تن مثال خان خپل ستونزې صدا سي بیانوي،
تقریبا بیسیک چې کوم ضرورت بنیادی ضرورتونه دی هغه نظم خل محروم دي. موږ چې یو بیمار اوړو کړی نو تقریبا موږ څه یک طرفه 300 روپۍ ورکو. نو خبره دا ده چې بس ډیر زیات مسائل دي، لکه تعلیمی نظام بالکل زیرو دی، د میډیکل لغه هیڅ سہولت نشته. موږ بس حکومت نه صرف یو مطالب وکړو چې موږ ټول ناول چې د ایجوکیشن او هیلت ټیک شي.
او د لوی شلمان شانولی زیاتوي چې دلته د اولاد پیدا کېدو په وخت د امیدوارو ښځو دپاره د صحت کوم مرکز نشته او اکثر ښځې او بچي زیانمن شي.
دلته داسې لوکل یو زړې زړې ښځې دي هغه چې کوم دی لکه کله ښځه بیماره شي په اولاد باندې هغه راولي، او بس ځینې زیاتې ښځې چې کوم دی په دې کې مړې شوې، بچی مړ شي او زنانه مړه شي، نو پکار دا دی چې موږ له یو سنټر راکړي.
د لوی شلمان سیمې د خلکو د ژوند بنیادی اسانتیاو او ترقیاتي کارونو په حق له مچکله په پیښور خیبر هاوس کې د خیبر سیمې د ترقیاتي کارونو ذمہوار ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن اورکزی سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
او دوی پر موږ انشاءالله که خیر یو چې نوی پروجیکټ را روان دی کنه، په پایپ لاین کې دی کنه، نو هغه به انشاءالله موږ کوشش وکړو چې صرف او صرف کم اولیه شلمان کې دا کار وشي دی کنه، لکه صحت، سکولونه، لارې، اوبو مسله کنه، او اګریکلچر دا څو د غدي دا موږ په نظر کې پرون دې باندې میټینګ هم کړی دی کنه، په دې باندې به ډېر ښه وشي، ډېر ترکیدي کړو نو دې پروجیکټ کې وشي انشاءالله.
د خیبر جنسای د لوی شلمان اوسیدونکو وای چې چارواکي دې د دوی سیمه ته پام وکړي او د دوی ستونزې دې هوارې کړي.
د پاکستان په انګریزي ژبه ورځپاڼې کې لیکوال اسدمرین لیکلي کړه، ډرون بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ خلاف دي، نو بهرنی ترهګر چې بغیر له سفری اسنادو په پاکستان کې وسی هم د هیواد خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي. نور تفصیل د نجیب عامر په دې رپورت کې.
اسد منیر په ایکسپریس ټریبیون کې لیکي د تحریک انصاف مشر عمران خان په پام کې لري چې د اکتوبر په 8 نیټه د 300 کسانو په بدرګه د جنوبي وزیرستان کوټکی سیمه ته لاړ شي. په دغو کسانو کې به د ځایي خلکو ترڅنګ بهرنیان هم شامل وي. د نوموړي د سفر لومړنی مقصد دا ښودل کیږي چې د ډرون بریدونو خلاف خپل غږ پورته کوي، خو نوموړی د قبایلو سره یووالی هم ښودل غواړي او په قبایلي سیمو کې د امن د خورولو هوډ هم لري. اسد منیر لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ډرون بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ سرغړونه ده. اختلاف په دې ټکی دی چې دا ټول بریدونه څومره موثره دي او د دې ترسره کېدو په ترڅ کې څومره نور تاوانونه خلکو ته وړي. د لیکوال په باور په پاکستان کې یو شمېر خلک په دې اند دي چې دا ډول بریدونه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره موثر نه دي، بلکې دا د خلکو د غصې راپارونه کوي او تشدد ته لمن وهي. اسد منیر په مقاله کې وړاندې لیکي د عمران خان په اند ډرون او ځانمرګي بریدونه په خپلو کې سره ارتباط لري. عمران خان ګڼي چې پاکستان کې په 2004 کال کې ډرون بریدونه پیل شول او په تعقیب ځانمرګي حملې هم پیل شوې، خو لیکوال د عمران خان دغه ادعا ناسمه ګڼي او لیکي په پاکستان کې د اولنی ډرون برید نه وړاندې هم د تشدد 414 پیښې لیدل شوې وې چې ورکې 11 ځانمرګي بریدونه هم. لیکوال وایي حقیقت دا دی چې ډرون بریدونه د ترهګرۍ د فعالیتونو سره لږ تړاو لري او یا هم داسې ویلی شو چې هیڅ تړاو نه لري. په مقاله کې وړاندې راغلی په 2009 کال کې په پاکستان کې د ډرون 350 بریدونه ترسره شوي وو او د ترهګرۍ په پیښو کې د وژلو شوو کسانو شمېره 11,000 وه، خو په 2010 کال کې د ډرون بریدونو شمېره 112 ته پورته شوه او د ترهګرۍ په پیښو کې نږدې 5,500 کسانو وژل شول. اسد منیر وایي لکه څنګه چې د ډرون بریدونه د پاکستان خپلواکۍ ته تاوان رسوي، همدارنګه هغه بهرنیان چې بغیر له سفري اسنادونو دلته پاتې کیږي او د پاکستان خاوره د ترهګرۍ د فعالیتونو لپاره استعمالوي هم د پاکستان خپلواکۍ ننګوي او هم دوی د ډرون بریدونو اصلي لامل دي. په کومه ورځ چې دوی په پوره معنا د پاکستان د خاورې نه ووزي، نو د ډرون یو برید به هم ترسره نشي. په مقاله کې راغلی عمران خان چې وزیرستان ته ځي، نو هغه کسان دې هم رسنیو ته مخامخ کړي چې د ده په وینا خپلوانې په ډرون بریدونو کې بېګناه وژل شوي، او که کولی شي هغه کورنۍ دې هم نړیوالو مطبوعاتو ته ښکاره کړي چې خپلوانې د ترهګرو لخوا په ترسره شوو بریدونو کې وژل شوي دي. د لیکوال په باور کله چې عمران خان د ترهګرۍ خلاف جنګ د امریکا جنګ ګڼي، نو د زرګونو هغو خلکو احساسات مجروحوي چې خپلوانې د ترهګرو لخوا په ترسره شوو بریدونو کې وژل شوي دي. پوځ او امنیتي ادارې خو به د خپلو وژلو شوو تیرو د خپلوانو سره کومک وکړي، خو د وژلو شوو ولسی خلکو د کورنیو پاملرنه به څوک کوي؟
له نجیب عامر مو د دغه مقالې مهمه برخه اوریدل. ورزو اسرارلم مومن ته د دې محل خبري سرټکو لپاره. د پاکستان د کونو چارو وزیر رحمان ملک وایي د بلوچستان صوبې له هېواده د بلولو سازش روان دی. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په سیدآباد ولسوالۍ کې د ملي اردو او د ایساب سرتیرو ترمنځ د ډزو بدلون شوی. په بلوچستان کې د خوزدار پریس کلب جنرال سیکرټري او د پاکستان د یو شخصي ټي وي چینل خبریال له څرګند وسلوالو په ډزو وجلې. د پاکستان قبایلي سیمې خیبر په باړي کې د وسلوالو په مرکز کې چاودنه شوې ده چې پکې یو وسلوال وژل شوی دی. د رپورټونو له مخې په داسې حال کې چې په شام کې په حلب ښار د کنټرول لپاره د حکومتي پوځیانو او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. حلب ښار د پخوانو وختونو په یو بازار کې و لګېدلې او ایران وروسته تر دې په امریکا نیوکه کړې چې واشنگټن د ایران جلا وطنه ډله مجاهدین خلک د بنو ترګړو ډلو د لیست څخه وشتلې ده. خبرونه مله مشال رادیو اوریدل چې سرارلم مومن درورول او وسمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د نننې ورځې له ورځپاڼو ویلابېلې ادارې راخستي او مهمه برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن لخوا د پاکستان دورې زنډې دورستو روس کې دا خبرې تودې شوې دي چې پاکستان کې د روسي صدر او تعلقاتو زیات اهمیت نشته او تشه د خلې خبرې کیږي. ادارې وایي چې د خبرې کې حقیقت په نظر راځي، ځکه چې د مفاهمت په کوم یادښتونو لاسلیک شوی او هغه اوس د ولسمشر په دوره کې عملي کېدل. هغه کې سټیل ملز پراختیا، کرغستان او تاجکستان نه بجلی راوستل او د ریل او سړک رابطې زیاتول شامل وو. خود حکومت لخوا دومره سسته اظهار نه سرګندېږي چې دوی دې کې سنجیده نه دي. اداریا خره کې وایي چې موجوده صورتحال کې چې روس ته پاکستان گاونډي سوپر پاور ملک دی، په کار دا چې د تجربو او نورو اسانو نه ګټه پورته کړي شي او روس سره معاشي او سیاسي تعلقات نور هم مضبوط کړي شي. خو د دې لپاره ضروری ده چې د هر قسمه دورون وړاندې پوره پوره تیاری وشي چې دا شان معاملات په سم ډول مخ په وړاندې لاړ شي. دغه رنګ د پیښور نخبریدونکې د اردو ژبې ورځپاڼه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا نه د قبایلي سیمو پلار ساروي چرګان اوریجی چینی او د غنمو افغانستان ته سمګلینګ کې اضافه شوې ده، او په دغه خبره د خیبر پختونخوا د داخله چارو او قبایلي چارو محکمې د انټی کرپشن ډایرکټر ته هدایت کړې ده چې په دې سمګلینګ کې د ککړو خلکو خلاف د فوري توګه باندې کاروایی وشي. ادارې وایي چې په دې سمګلینګ کې په اعلی چوکو ناس خلک ککړ دي او هغوی د دې نه یو کاروبار جوړ کړی دی. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې د وریجو وړو او د نورو سیزونو په ګرانه کې د دې سمګلینګ لوی لاس دی، باید چې د دې خلاف زر تر زره ګامونه پورته کړي شي. اداریا اخره کې لیکي چې ضروری ده چې د بډو رشوتونو مخنیوي وکړي شي او کم از کم د لوی اختر پورې د سارو په سمګلینګ بندیز پکار دی چې ولستا د قربانې د پاره ارزان ساروي په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه لیکي د افغانستان او پاکستان پر پوله دواړو غاړو ته حمله کوونکو وسلوالو د ناټو افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلط فهمۍ او پیدا کولو سره خپل منځي پوهاوی ته رسیدو راګرځولې دي. بل پلاو له برتانی خبریدونکو ګارډین ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د خځو حالت ته خکېدو او پرمختګ په لړ کې خځې په امنیتي ځواکونو کې شاملېږي. بشیر ګواخ د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
ډان ورځپاڼې لیکلي په دې وروستیو کې د ناټو، پاکستان او افغانستان ترمنځ جرګې او غونډې شوې چې د دوی ترمنځ د روانې کشالې د حل راوستلو لړ کې توپیرونه څرګندوي. په مقاله کې راغلي چې وسلوال ګروپونه د خپلو کړنو په ترسره کولو سره په دې توانېدلې دي چې افغانستان، پاکستان او نور ملکونه په خپل منځ کې کوم پوهاوی او هوکړې ته له رسېدو منع کړي. دوی د افغانستان او پاکستان او بیا د دې دواړو ملکونو سره د ناټو د نظر اختلاف زیات کړی دی. ډان ورځپاڼې لیکلي چې د وسلوالو نیتونه او ترکیې واضح دي. دوی غواړي چې افغانستان او پاکستان بے ثبات وساتي څو ایساف او ناټو ونه شکړلې یو داسې جوړجاړی ته ورسیږي چې لمخې وسلوال په واک کې پوره ونډونه لري. ورځپاڼه لیکي چې تر څو افغانستان او پاکستان پر پوله د وسلوالو طالبانو او اوختو راوختو پاړه کوم پوهاوي ته سره رسیږي کې د شي دواړو خواو ته پر پوله بریدونه نوي ودرېدلي. ډان ورځپاڼه لیکي چې تر څو د پولي دواړو غاړو کې د وسلوالو ننوتل نوي بند شوي تر هغې دواړو هیوادونو ترمنځ کوم پوهاوي ته رسیدل مشکل ښکاري. په مقاله کې راغلي چې په داسې کې افغانستان او پاکستان دواړه حکومتونه سختو فیصلو کولو او مدني ټولنې تر خپل منځ زیاتو اړیکو ته ضرورت لري. بلخوا ګارډین ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې بهرني پوځیان له افغانستان څخه په وتو دي په هلمند کې ښځو په امنیتي ځواکونو کې شاملېدل پیل کړي دي. په هلمند کې دا وخت ویښ ښځینه پولیس افسران دي. د ورځپاڼې په وینا دوی تر ډېره د تلاشۍ دنده لري خو ځینو یې تحقیقات کوونکو افسرانو کچې ته هم پرمختګ کړی دی. په دوی کې یو بیبی ګل هم دا غا 23 کلن دا لو غواخونو سربیره په 2009 کال کې په پولیسو کې شامل شوې. بیبی ګل ګارډین ورسپانه ته ویلي چې په سیمه کې د ډیرو طالبانو د موجودیت لوجې کورنۍ نه غوښتل هغه په پولیسو کې شامل شي. دا غي په وینا ځینو خپلوانو یې د هغه وجل غوښتل خو نوموړی یو کس په جیل کې واچاوه. بیبی ګل ویلي چې په اوله کې هغه ورېدل خو اوس یې ویره ورکه شوې ده. دا نوموړی په وینا غواړي د افغان مېرمنو سره مرسته وکړي. په هلمند کې د برتانیا د دفاع وزارت یوې کارکونکي د دې افغانو خزینه افسرانو په اړه ګارډین ورسپانې ته ویلي چې دوی ډېرې تکړه او بهادرې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې په دې وروستیو کې د ښځو لپاره ځینې کارونه شوي. د بېلګې په توګه د ښځو وزارت جوړ شوی چې د دوی د پرمختګ لپاره کار کوي. ګارډین ورسپانې لیکلي چې په 2001 کال کې 5000 جنکې سکولونو ته تللې خو تر تېر کال ښوونځي ته د تلونکو جنکو شمېر 2.1 میلیونه و. په افغان پارلیمنت کې 9 خزیدی چې دا شمیره په کینیډا، برتانیا او فرانس کې د پارلیمنت خزینه غړو څخه ډیره ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د جاپان مرستندوی اداره جایکا د افغانستان په ننګرهار کې د 1.5 میلیونو امریکایي ډالر په لګښت د رغاونې پروژې پیلوي. له همدې امله تیر ورځ د ننګرهار له والي ګلاغا شیرزي سره یو قرارداد هم لاسلیک شو چې له مخې به یې د ننګرهار په بیسودو او سره رود ولسوالیو کې ښوونځي، کلینیکونه او کلیوالي سړکونه جوړیږي. نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دغه رپورټ کې راکوي.
د جاپان نړیوال مرستندوی اداره جایکا په ننګرهار کې 1.5 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د رغونې پروژې پیلوي. په همدې موخه د ننګرهار والی ګلاغا شیرزي او په افغانستان کې د جاپان د مرستندوی ادارې مرستیال هډ یا کوبا یاشي ترمنځ یو قرارداد هم لاسلیک شو چې له مخې به یې د ننګرهار په بیسود او سرورود ولسوالیو کې د رغونی کارونه پیلېږي. په همدې اړه د خالی پورس د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالعزی مشال راډیو ته وویل.
د شنبه پورس د ننګرهار والی صاحب په افغانستان کې د جایکا ادارې لمرسیان سره یو هوکړه لیک امضا کړ. دغه هوکړه لیک له مخې په ننګرهار کې په دوه ولسوالیو کې په سرورود او بیسودو کې د 1.5 میلیونه ډالرو په ارزښت 28 پروژې تطبیق شي. په دې پروژو کې 14 د ښوونځیو لپاره ودانۍ شامل دي، یو لس کلیوالي سړکونه چې نیمه اسفالت به جوړیږي او 3 کلینیکونه دي.
په ننګرهار کې په خوا هم د بیرغونی یو شمیر کارونه تر سره شوی وو چې خلک یې له کیفیت څخه راضي نو. اوس هم یو شمیر خلک دا اندېښنه لري چې د رغونې دا پروژې به د تیرو هغو په څیر د درغلیو نه خالي نه وي. د یادو ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکي هم دا اندېښنه له مشال راډیو سره شریکوي.
زما نوم سویل دی، زه د سخرود ولسوالۍ یم. بیا چې د بیرغونې کارونه شروع کېږي په ننګرهار کې دا ښه خبره ده. خدای دې وکړي چې ښه کار وشي او درغلي پکې نه وي او دې کې دا پیسې په ځای ولګي.
احمد علي مې نوم دی، د بیسودو ولسوالۍ. دا چې د بیرغونې پروژې پیل کېږي دا ښه خبره ده. کاشکې دار پخوا په څیر نه وي چې پخوا پکې درغلی شوي او د خلکو په ګټه تمام شي.
د خلکو د اندېښنو په وړاندې د والی ویان عبدالزی وایي چې ټولې پروژې به د یو څارون کې کمیټې لخوا سارل کیږي چې د هر قسم نه انډولۍ او مخه به پکې ونیول شي.
ولی صاحب د ننګرهار یو نظارتي کمیشن هم جوړ کړی دی. دغه کمیشن دنده لري چې کوم پروژې تطبیقیږي د هغې نه یو نظارت ولري. ولسونو ته ډاډ ورکوو چې ولایت مقام به د دغو پروژو دوامدار نظارت وکړي او له خلکو م هیله دا ده که دوی کوم وخت کومه ستونزه ویني د پروژو د تطبیق پر وخت ولایت مقام سره شریکي، ولایت مقام به خامخا اقدام کوي.
دې زیاتوي چې د جاپان مرستندوی ادارې جایکا پخوا هم د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د روغتیا، تعلیم او زراعت په برخه کې د پام وړ کارونه ترسره کړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. زموږ غږ په www مشال راډیو .com هم اوریدای شي. د افغانستان په خوست کې د دعوت په نوم د لوړو زده کړو تعلیمي ادارې کار پیل کړی دی. د دې علمي ادارې د پرانیستنې په مراسمو کې ویناوالو غوښتنه کړې ده چې د زده کړو بهیر د اغیزمنتوب لپاره دی په شخصي سکتور کې د تعلیمي ادارو دننه شفافیت ته پاملرنه وشي او دا ادارې دې وڅارل شي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
په خوست کې د دعوت په نوم د لوړو زده کړو درېمې خصوصي مؤسسې په فعالیت پیل وکړ. نوموړې مؤسسه چې په پیل کې به یوازې د حقوقو او سیاسي علومو او سیول انجینري پوهنځي ولري، د پرانیستو په مراسمو کې د خوست د شهزاد پوهنتون استادانو، علمي او اکاډمیکو شخصیتونو، حکومتي مامورینو، د مدني ټولنې غړو او ګڼو خوستوالو برخه اخیستې وه. نوموړې مراسم چې د خوست د جرګو په تالار کې جوړ شوي ول، د یاد مؤسسې رئیس الحاج عبدالولی درویش پرانیستونکي خبرې وکړې او ویې ویل دعوت علمی مؤسسه به په خوست کې د ځوان نسل د علمي او مسلکي روزنې په کار کې له شیخ زاید پوهنتون، احمدشاه ابدالي او پامیر د لوړو زده کړو مؤسسو سره په څنګ کې صادقانه هلیزری وکړي. د ویل په دې مؤسسه کې تجربه لرونکي استادان استخدام شوي او هم د عملي زده کړو لپاره مجهز کتابتون، کمپیوټري سیستم، لابراتوار او نور توکي برابر شوي دي.
د دعوت د لوړو زده کړو مؤسسې یو ستر هدف دا دی چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو کلتور ته پراختیا ورکړي او په دې ترتیب د وخت د غوښتنو سره سم د بشري حقوقو او د ټولنیز عدالت د تامین، د ولسواکۍ د ټینګښت، خلکو ته د وړ خدماتو د وړاندې کولو، د ځوانانو د روزنې او بالاخره د یوې روښانه مدني او افغاني ټولنې د رامنځته کولو لپاره اوچت ګامونه پورته کړي.
په دې مراسمو کې د خوست پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي مشر پوهنمل محمدالله مندوزی په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دعوت د لوړو زده کړو مؤسسه په تدریسي بهیر کې د کیفیت برخې ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
د دعوت پانتون هغه فعالیتونه چې راتلونکي کې به ترسره کړي، د داسې خدماتو او د داسې با کیفیت تعلیماتو په واسطه ترسره کړي چې وکولای شي د هغې لارې ټولنې ته برجسته او په پوره توګه سنبال کدرونه ټولنې ته وړاندې کړي.
دعوت د لوړو زده کړو مؤسسې د پرانیستو په مراسمو کې د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان، د احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې بنسټګر پوهنمل دکتور بشازر ابدالي او د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال په نوبت سره د خوست په کچه د دې نوښت ستاینه وکړه او د یادې مؤسسې د تدریسي بهیر په بهبود او اغیزمنتوب کې د مرستو او همکاریو ډاډ ورکړ.
دا نن ورځ چې د نړۍ د ټولو بدمرغیو سره دا ملت لاس او ګریوان دی، یوازې یو علت دی او هغه علت هم واضح دی چې موږ نالوستې یو. موږ په تېرو کې پوهنتونونه نه دي پرېښي، ښوونځیو ته نه یو تللي، علمي مراکز مو نه دي ایجاد کړي او نن مو برخلیک دا دی چې د نړۍ و ډېر وروسته پاتې هېواد ته هم محتاج یو او د احتیاج لاس مو ورغځولی.
موږ ډېر خوښ یو چې په خوست کې دریمه د لوړو زده کړو مؤسسه راغله او په هغه کې د ډېرې لوړې پوهنځی چې هغه د انجینري پوهنځی ده او د حقوقو پوهنځی ده، نن عملا هغه ځوانان ته د کانکور په ازموینو کې پاتې راغلي دي، د دروازې خولې ته د انجینرۍ پوهنځی ورته راغله.
کتونکي وایي کچېرې په خصوصي سکتور کې د علمي او ښوونیزو مؤسسو د فعالیت په جریان کې شفافیت او نظارت ته پام وشي او د فساد چانس برابر نه شي، نو تمه کیږي چې خصوصي سکتور به د ځوان نسل په روزنه کې مهمه ونډه سرته ورسوي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
مونږه ته دي چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې ګڼ شمیر شخصي ښوونځي دي. د ښار اوسیدونکو وایي سهار د سکولونو د خلاصېدو او بیا ماسپښین د بندېدو پر وخت پر سړک ګڼ شمیر ګاډي ولاړ وي چې له کبله یې د نورو موټرو د تګ راتګ لپاره لار بندوي او خلک په ساعتونو ساعتونو په ټرافیک کې ګیر پاتې وي. د پېښور اوسیدونکي له حکومته هیله لري چې دا مشکل دې ورته آسان کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار تل په دې رپورټ کې ورو.
د پېښور په بیلابیلو سیمو کې په لویو سړکونو د شخصي سکولونو کالجونو له امله عمومي ولس د ټرافیکي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د چټي په وخت د سړک پر دواړو غاړو سلګونه ګاډي ودرول شي چې په ګڼټو ورسره ټرافیک بند وي. په دې اړه یو تن د پېښور ټاون د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وایي،
موږ ته د پېښور یونیورسټي روډ باندې د پرایویټ سکولونو ګاډي چې څومره د اولیار دي، دا موږ ته د چټي په وخت کې اول هل ډېر تکلیف وي، روډ ټول ټرافیک جام وي او دوی وایي موږ ته ډېر تکلیف وي. په دې حکومت هم خو
د ټرافیک دغه مشکل د پېښور په ټاون سیمه کې ډېر زیات دی. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې باید حکومت د دې لپاره سلار وګوري او سړکونه خلاص کړي.
د ماشه رحمان نوم دی، دلته دا کسان ګاډي ولاړې دي ډېر زیات دی روډ باندې، سپین جمعه سره کالجونه دي او ډېر عوام ته تکلیف دی. حکومت له پکار دی چې دا هر څه لري کې دا ختم کړي، عوام ته تکلیف نه.
جان محمد می نوم دی، د ټاون نه خبر کوم، شرپا سره دواړو سایډ له سکولونه ګاډي ولاړې او روډ بالکل جامې.
د پېښور د خلکو د عمومي ژوند دغه مشکل څه حل لار لري؟ په دې اړه د پېښور ډي سي او جاوید مروت مشال ریډیو ته وی.
پرایویټ سیکټر سمر انسټیټیوشن دی یا کمرشل ایکټیویټی چې په دې نام کمرشل ایریا کې جاری ده، په دې باندې دې ته نوټیس هم ملو شي. اوس په دې شته وخت کې پېښور هي کور کې د دې کې سر سبسډایز دی. نام کمرشل ایریا کې کمرشل ایکټیویټی بیا په دومره لویه پیمانه باندې چې پاره کې عام سره ډېر سفر کوي لګي دي، هغه خلک چې چالو تختم کوډ جوړ کړي په کینن تکلیف شته.
د یادونې وړ ده چې پېښور کې که یو خوا د ګاډو شمېره سوا شوي، نو بل خوا په بېلابېلو سیمو کې شخصي مکتبونو ولس د ټرافیکي ستونزو سره مخ کړي. د ټاون د سیمې د اوسیدونکو په وینا غوښتنه باید چارواکي د دغه مشکل هواري ته پام وګرځي چې دا شان د دې ژوند په آرام شي. اسرار تل مشال ریډیو پېښور.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
د نړۍ بیلابیل سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدل شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ د مشال رادیو په اونیزه خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبې یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هرې یک شنبې یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
مشال رادیو ته غوږی اسلام امریکا خبریدونکو لاس انجلس ټایمز ورسپانې په یو رپورت کې لیکلي، سپین ماڼې پلان لري چې په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو عمومي مشر جان الن پر ځای یو بل قومندان پر همدې دندې مقرر کړي. د ورسپانې په خبره کې دای شي چې د نوموړي پر ځای جنرال جوزف ډنفورد ته د ټولو بهرنیو ځواکونو د مشرۍ دنده وسپارل شي. دا چې د جنرال جان الن پر ځای د جنرال ډنفورد راتګ به په افغانستان کې د یاغیتوب پر ضد پر روانې جګړې څه اغیز ولري او آیا جنرال ډنفورد چې هیڅکله افغانستان ته نه دی تللی به په دې هیواد کې د خپلې دندې پر وخت مؤثر رول ولوبولی شي او که نه؟ د دواړو پوښتنو ځواب د عصمت ساروان په رپورټ کې ورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال جان الن تبدیلی شي او پر ځای راتلونکی کال د امریکا د پوځ د سمندري پلویو ځواکونو بل جنرال ټاکل کیږي. لاس انجلس ټایمز ورسپانې د امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړ، سپین ماڼۍ په پام کې لري چې د سمندري ځواکونو د قول اردو مرستیال قومندان جنرال جوزف اف ډنفورد د جنرال جان الن پر ځای ونوموي. جنرال جان الن د 2011 کال د نیمایي راهیسې په افغانستان کې د نړیوال څوکونو عمومي قمانده په لاس کې لري. د امریکا د نوي امنیت مرکز په نوم په واشنگټن کې د یوې تحقیقاتي موسسې غړي او متقاعد جنرال ډیوډ بارنو وویل، جان الن برطرفه کیږي نه، بلکې ولسمشر اوباما غواړي چې یو بل څوک چې د افغانستان د اوسنۍ ستراتیژي معمار یا جوړونکی نوي د افغانستان جګړې ته تازه کتنه وکړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان د بدلېدو وړاندیز په یوه خطرناک وخت کې او په داسې یو حالت کې کیږي چې په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو هلې ځلې په اوج کې دي. د ولسمشر باراک اوباما له لوري په افغانستان کې د نوې ستراتیژۍ په لړ کې په 2009 میلادي کال څه باندې 10,000 اضافي پوځیان افغانستان ته واستول شول. دا اضافي سرتیری تازه تازه بیرته وایستل شول. په پام کې ده چې د امریکا نور پوځیان د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووزي. تیره میاشت وسلوالو یاغیانو په افغانستان کې نږدې 3,000 حملې وکړې چې د 2010 کال د ورته میاشتې په پرتله نږدې 1,000 کمې وې. په نظر کې ده چې جنرال جان الن د جنوري په میاشت کې له افغانستانه لاړ شي، خو د ده پر ځای افغانستان ته تلونکی قومندان جنرال دینفورد تر دې مخکې په افغانستان کې پوځي خدمت نه دی کړی. د پینټاګون ځینو چارواکو ویلي چې دینفورد به چې په افغانستان کې تجربه نه لري ډېر مرستندوی نه وي. د دوی په وینا په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د پوځیانو شمیر کموي، یوه داسې قومندان ته اړتیا ده چې د قواوو د ایستلو لوژستیکي چارې اداره کولی شي او له سپینې ماڼۍ او افغان چارواکو سره د معاملې وړتیا ولري. امریکایي مقامات وویل جنرال الن به په اروپا کې د قواوو ګډ اعلی قومندان ونومول شي، خو په دې چوکۍ د ده ټاکل کېده د امریکا د مشرانو جرګې تایید ته اړتیا لري. جنرال الن حاضر دمه له خپلو چارواکو سره په دې خبرې کوي چې له افغانستانه څومره پوځیان باید په څومره وخت کې وایستل شي او څومره له 2014 وروسته پاتې شي. د لاس انجلس ټایمز له مخې پوځي قومندانان ممکن هڅه وکړي چې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان پاتې شي، خو سپینې ماڼۍ چې په انتخاباتي چارو مصروفه ده تر اوسه پورې دا نظر تصویب کړی نه دی.
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د لنډو او ډاکومنټري فلمونو دوه ورځې میله جوړه شوې وه چې پکې د زده کوونکو لخوا د جوړ شویو فلمونو تر څنګ یو شمېر نړیوال فلمونه او کتونکو ته خودل شوې دي. د مشال اړیو خبریال ظفر کریمي د دغه فلمی فیسټیوال یا میلې په اړه یو رپورټ برابر کړی دی چې په موسیقي پیلېږي.
دغه میله چې د ګندارا فلم فیسټیوال په نوم نومول شوې وه، د میلې د جوړونکو په وینا شل اوږده او لانډه فلمونه پکې کتونکو ته وښودل شو. د میلې د یوې جوړونکي مهرن کاشف وینا وه چې میله یې په دې موخه جوړه کړې وه چې په نوي کول کې د فلم جوړونې او فلم کتنې په اړه نوو رجحاناتو ته وده ورکړي. دا د دې یو ښه موقع ده چې څوک فلم یا ویډیو جوړه کړي او په دې توګه خپل آواز د نړیوالو سره شریک کړي. نن داسې وخت رارسېدلی دی چې په خپله سړی ځان په خپلو پښو ونه دروي او خپل آواز د رسولو دپاره په خپله لارې چارې ونه ګوري، نو د خلکو غوږونو ته خپل آواز او خپلې مسلې نشي رسولی. د مهرین په خبره په میله کې ښودل شوي ټول فلمونه په نړۍ کې د رامنځته شوو پیښو په موضوعاتو جوړ شوي وو. په یاده میله کې د هیل په نوم فلم هم نندارې ته کېښودل شوی وو. په دغې فلم کې د یوې هغې کورنۍ کیسه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په قبایلي سیمه کې اوسیږي. په فلم کې کورنۍ د تعلیم او زده کړو مینهواله ښودل شوې، خو یوه ورځ په یو ناڅاپي افت کې د دغې کورنۍ یو شمېر غړي له منځه ځي. د دغې کورنۍ ماشوم چې د یاد فلم مرکزي کردار هم ښودل شوی، په افت کې د خپلې کورنۍ جوبل شوي غړي د بیا رغېدو دپاره هلې ځلې کوي. خو د دغو هلو ځلو په جریان کې ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکوي. د میلې یو بل جوړونکي فصاحت وینا وه چې په ښودل شوو فلمونو کې د زده کوونکو لخوا جوړ شوي فلمونه هم د کتونکو لخوا ډېر خوښ کړی شو. دی وایي زموږ سره چې کوم فلمونه راغلي وو په هغې کې زیاتره د زده کوونکو لخوا جوړ شوي فلمونه وو. د مشهورو فلم جوړونکو لخوا جوړ شوي فلمونه هم په دې میله کې کتونکو ته وښودل شو. فلم د یو فکر، نظریې یا خپلې خبرې په هنري انداز د څرګندونې لپاره ښه چوکاټ دی او دا یوه ښه طریقه ده. د هغه په خبره په ځوانانو کې د قابلیت کمی نشته، خو کمی د دې محسوسېدو چې د هغوی سره د خبرې کولو دپاره پلیټ فارم نه وو. داسې میلې ځوانانو ته دا زمینه برابروي چې خپل جوړ کړي فلمونه له دې لارې خلکو سره شریک کړي. د فیسټیوال د جوړونکو وینا و چې په یاد میله کې د مصر، دوبۍ او امریکا د هیوادونو فلمونه هم کتونکو ته وښودل شو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د افغانستان په کندهار ولایت کې اوس هم خلک د اسونو بګۍ د ترانسپورت یوې وسیلې په توګه کاروي. که څه هم په دې ولایت کې ډېر موټر او د ترانسپورت نورې وسیلې موجودې دي، خو خلک اوس هم بګۍ استعمالوي. په دې ښار کې بګۍ ډېرې کمې شوې دي، خو د سیمې اوسیدونکي یې د افغاني دود په توګه کاروي. یو مشر کس چې عمر یې له 80 تر 90 کالونو پورې دی، د ویل چې د بګۍ د احمدشاه بابا په وختونو کې هم استعمالېده. په دې اړه د محمد صادق رښتینی رپورټ اورو چې د اسونو د پښو په ترپا پیلېږي، او له همدې رپورټ سره به دا خبري ساعت هم پای ته ورسیږي. په بل خبري ساعت کې به د زما نور ملګري له تاسو سره وي.
سره له دې چې دا مهال په نړۍ کې د ترانسپورټ لپاره د خورا عصري وسایلو لکه موټر، اورګاډي، میټرو، بس، موټر سایکل او نور څخه کار اخیستل کیږي، خو د کندهار اوسیدونکو لا هم د اس بګوی رواج ساتلی او د سپرتیا لپاره استفاده ورڅخه کوي. په خوا د دغو بګوی شمیر خورا زیات وو، خو اوس یې د پخوا په نسبت شمیر کم سوی، خو خلکو دا دودیز ترانسپورتي سیستم هیر کړی نه دی. د تاریخ پوهانو په باور د اس بګۍ د افغانانو لرغونی کلتور دی، او د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه راوروسته تر اوسه رواج لري. خان محمد کاکو چې د 500 کلونو را پدی خو د هرات بازار څخه تر چونی پوری د اس بګی چلوي، وای چې اوس هم خلک په خورا علاقه سره د تګ را تک پر مهال د اس بګی خوشوي.
د مچا بابا د وخت څخه نه شفسوي، اوس نو یم د اکیاو کالو نیوی وکالو سړی منګرم. دا تاریخ چې پروت دی د هغه وخت څخه نه شفسوي. دا یو داسې اوادار شي چې اوای خلاص ده، نه ګرمې لري نه یخ. موږ ته ظاهر شاه بابا دریشۍ را کړې وې، سرتور سرونه به پکې کې ناستو، دریشۍ به مو درګې ځایه پورې کړې وې. نو دا ګاډۍ موږ چلولې ښه په شرنګو شرنګ، شخصیانې به تلې راتلې به.
په وروستیو کې د موټرو او ترانسپورټي وسایلو له زیاتېدو سره د هوا او چاپیریال ککړتیا هم زیاته شوې ده. په کابل کې د چاپیریال ساتنې اداره وایي هر کال یوازې په کابل کې تر 200 زیات کسان مري. نعمت الله او جانان د اس بګۍ چلوونکي د سپرتیا لپاره د اس بګۍ څخه استفاده اقتصادي او د چاپیریال لپاره مهمه بولي.
بالا خونه دغه چورته ورته خپل وینه داد د دوست دوستان مر وروڼه مر قربان راځي د حالت را سره خونه نه کی هوا میله ده واجر گرمیم نسته ان شاء الله بالا دغه سنجي مرسته سی واجر زر یو غریبی الا رکی یالر جاډی پر پلا سوا دا دا سبی د نظام خان کلا شي
زیارت با دریا کال کی
په خیدر ډیر وخت کی راغز باندې کی غانو د وخت د پلار د وخت ما پلار کول دا گاډی کوي پلان مسین زری دی وس
نو چې د پلار د نک شه نه نه بنجیر
بالا خونه دا رواج دی
وای د پلار د نک شه دی په دا کی بلاستم شوی
د چونی وسیدونکو ګلاغا چې زیاتره مهال د تګرا تک پر مهال لبګی څخه استفاده کوي، وای چې خلک د اس بګی ځکه د سپرتیا لپاره خوشوي چې د ټکر خطر یې کم دی.
ګلاغا دا بګی چې دی دا د سلویش کال کیږي چې زما ژوند سوي دی. مثلا په شو پد په یدل دغه بګی چلی په بګی چې نام مسلمانان دي دو سہولت دي، یو یار ځانه مینه دغه ځای رسی، بلې سہولت دا دي چې اوایلت په پوسی د دغه لپاره یو پینه دات مرتجی ولس شدی په دنیا کې څوک نه ورکی. یو شو شانو یو منظره او یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دی افغانستان تاریخ دغه.
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتوري اسات د تاریخي ابداتو مسول عزیز احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د اس بګوی میراث هم ژوندۍ ساتلی. د عزیز په وینا خلک په خپل خوښه د اس بګوی څخه د ترانسپورت لپاره کار اخلي.
په خوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و،
هغه د مشه بابا په وخت کې چې کندهار ټول چلور ناحیه چې کلا پر ګرځیدا یو ټول خامه و په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په وخت کې موټر نه و خلکو دغه د آست ګاډي څخه استفاده کول چې درنه پر به شاته کښینول او درنه پر به مخته کښینول او خپل به بګی والا یا د ګاډي و ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناستو شپږ نفرو دپاره دا ګاډي جوړه سوې.
د کندهار په پخوانیو عکسونو کې د آس بګۍ زیاتې ښکاري. په دې ولایت کې یوازنۍ سیمې چې دا مهال د آس بګۍ پکښې زیاتې دي د کندهار شاه بازار، ټکټک بازار، چونی او هرات دروازه ده. د آس له بګیو څخه پخوا په پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګیو څرک نه لګیږي او اکثره خلک له موټرو څخه استفاده کوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د منګوټي سره
گرانو مینوالو قدرمنو، زه قمر ګلیم. د مشال رادیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.